د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی په مکړی خبرونو ته، د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووزي کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې 1.3 میلیون افغان وګړي د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې له وروستیو 40 تروریستي حملو څخه په 14 کې افغانان ښکېل وو. د طالبانو حکومت د پاکستان د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پخوا تر دې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې د ادعاو پر ځای د خپل امنیت د ټینګښت دنده ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې سخت ژمی په مخ کې دی او زیات وګړي ښایي د غرونو تر شا په یخنۍ کې ګیر پاتې شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ډبلیو ایف پی د افغانستان دفتر د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې مرستو ته د هر ار افغان لاسنیوی وشي په کار ده چې دوی ته سم دستي بودیجه ورکړل شي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی 13 ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د بودیجې د کموالي له کبله دوی په میاشت کې د 15 میلیون اړو افغانانو له ډلې یوازې 3 میلیون خلکو ته خوراکي مواد رسولی شي. ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ترکیه وایي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د لسګونه غړو په ګډون نږدې زر کسانې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې چې ډیری اوسیدونکي په خټه کردان دي نیولې دي. دا اقدام په پلازمینه انقره کې د یکشنبه ورځې تر برید وروسته کیږي. په دې برید کې چې پړای پی کی کی ډلې ومنله، دوه پولیس ټپیان شول. ترکیه او لویدیځ متحدان دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا ویلي امنیتی ځواکونو په 14 ولایتونو کې لزرو زیات کسان نیولې چې د پی کی کی وشپېته غړي هم پکې دي. په انقره کې د کورنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته ځان مرګی برید داسې مهال وشو چې په پام کې وه ولسمشر رجب طیب اردوغان پارلمان د اوړي تر رخصتۍ وروسته په خپلې وینا سره پرانیزي. د اسپانیا یوې محکمې په نایټ کلبونو کې د اور لګېدو په پیښه کې د 150 کسانو د مړینې په باب جنایي تحقیقات پیل کړي. په جنوب ختیځه مورسیا سیمه کې د یکشنبه په ورځ په 3 نایټ کلبونو کې د اور لګېدنې پیښه په 3 لسیزو کې بې ساري ګڼل شوې. د دې اور چې چارواکي وایي علت یې معلوم نه دی، 2 کلبونه له حده زیات تخریب کړل. سیمه ایزو چارواکو ویلي که څه هم دغو 2 نایټ کلبونو ته 1 کال مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې له قانوني جواز پرته د فعالیت نه کوي، خو بیا هم پرانیستي وو. د محکمې قاضي اوس د قربانیانو د هویت د تثبیت لپاره د څیړنو پایلو ته په تمه دی او کله چې دا پروسه بشپړه شي نو بیا به نور قانوني اقدامات کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یو تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته راکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا لره. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. د رحمان الله ګربز 199 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره ډېره مرسته وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې مهم راپورونه لرو. په چین کې د نړیوالې همکارۍ د فورم د دریمې غونډې په اړه یو راپور لرو او په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې دا غونډه پر افغانستان د واکمنو طالبانو لپاره په څه معنا ده.
تعامل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره دی چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي.
د طالبانو حکومت د پاکستان په محبسونو کې د یو شمیر افغانانو د مرموز مړینې په اړه خبرګون خودلې. په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د افغان میرمنو غږ باید د نړیوالو په ټولو هڅو کې څرګند وي.
د شوزو کډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل شي.
په نیمه نړۍ اونیس پروګرام کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې د کور د وسایلو په انتخاب کې د میرمنو ونډه څومره مهمه ده.
څه ګټه د خپلې او د ښځې ګټه نه وي، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار شي. هغه ښځه لاړ شي د خپل په زړه باندې د کور فرش یا زر انتخاب کړي.
نور مطالب هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته د چین په شیجانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوال همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریم غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیرانو هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او په وروستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړی دی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
چین له هغو لمړیو یعنی تباندی دو کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس یې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بندنوی چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنوی چارو وزیر جلیل عباس اعلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي شی جیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلی هیئت به د چین د بهرنوی چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزه کتنې او غونډې هم بلري. ویل شوی د طالبانو په پلاوی کې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت موین عبداللطیف نظری او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښ خبرې کیږي. د نړیوال همکاري لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ایزه همکاري او سیمه ایزو چیلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي شینکی کډو خیلوي چین په دو دلایلو له طالبانو سره نشتې اړیکې پالي.
لمړی دلیل دوی هم د امنیتي مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دې په خلاف هغه دلې چې د چین مخالف دي هغه د غوی په خلاف باندې ونه کارول شي. دوه موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي سي چین ډکي او چین د افغانستان د خپل پروژو په لیکلو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي، مسلکي کسان نه لري.
چین لومړنی هیواد و چې د وشي اسمبلې پر 22مه یې نوی ګمارل شوی سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلی او چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولویو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت یې 16 میلیارد ډالر ته رسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سروزرو د لوګر د مس عینک دویم کان، د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه د شرکتونو په ګډون له ځینو کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مسایلو هم خبرې کوي. په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. زما همکار په دې اړه د جرمنی په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ترانسفه مالیا په فورم کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنا دي.
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې به د همالیا فورم درېمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې لپاره ښاغلي متقي دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کېږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري، ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمر باندې او افغانستان داسې معلومیږي چې دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او هغه ننګونې دغه لویې پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه همکاري په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
گرچه تیره میاشت چین د افغانستان د پاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاص مراسم سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. خو په هر صورت چین اولنی هیواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولی دی او داسې محتمل دی چې چین د نورو هیوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته دا د هغه نورو مسائلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د نړۍ ګڼې هیوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د رسمیت پیژندنو معنا بیل بیل دي. یعنی تعامل لرل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري او نړۍ کوشش دا کوي چې دغه بشري مرستې باید مستحقو کسانو ته په افغانستان کې ورسول شي.
د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په باب عکس العمل ښودلی. په عین حال کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګه شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټک بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي، خلکو ته پوښتنې کوي او زر د څو روپوي په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیاله زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لورې تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د حقوقو د څنګ مرستیاله هی دربار وای افغان خځې باید د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر راس او په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په غونډو کې حضور ولري. مرمنبر د خځو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم په پرانیستي لیک کې د غوښتنه کړې ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو پاړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړي ډول د سولې د هڅو پاړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سیشنبې پورس په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستل لیک شریک کړ او زیاته کړ چې د بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاسلیک کړي. په دغه پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په اتلیک کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د شپاره سنوري هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزې باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز برابر او معنا لرونکي ګډون ولري. په لیک کې راغلي چې له مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره لدی چې افغان میرمنې له خپل حقوقو به برخې دي خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولی وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خځې باید په بهرنۍ غونډو کې چې د خځو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خځو رښتینی استاذ او ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت او مردم خود باشن.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمتو خوي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
پرستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسي وي او په کور کې نه ولسي وي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی و چې د دوه او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار، مطالعې، زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریده سیال چمتو کړي.
ل برېټانی خبریدونکو کرکټ ټایمز خبرونه په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکي. د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې بخانه کپټان اجی جدیجا د موربی او مشاور په توګه ټاکلی دی. پرونه زیاتوي افغانستان بعد د نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبې په ورځ د بنگلاديش په وړاندې په لوبي سره پیل کړي. خبرونه د ښاغلي جدیجا ټاکل یو ښه او پر وخت ټاکنه یاده کړي او زیاتوي چې د هغه له لاسته راوړنو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خبرونه په ټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنځشنبې په ورځ پیلېږي چمتووالی نیسي. خبرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړي. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 نه تر 2000 کاله د هند په استازیتوب په 196 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د دریو نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. لس غوره ټیمونه د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې ګډون لري. دا سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په سیالۍ سره پیلېږي. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له برېټانیا بلې خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشاره ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي، خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کوو چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوخت یې په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینې بانکي حسابونو ته یې د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي شوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړي د سفارت د تړل کېدو سبب شوي. دې سرچینې د مودي حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړی او ادعا کړی ده چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون د تیر جمهوري نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي یا له هیواده بهر اوسی او اوس هیواد ته راستنه شوي د خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وایي دا کارتونه ځکه ورکوي چې د چارواکو ته څوک ګواښ ونه کړي، خو ځینې افغان سیاستوال دا په هیواد کې د میشتو او راستنیدونکو سیاستوالو د څارنې او کنټرول یو هڅه بولي.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوري حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویش لړۍ پیل کړې. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پیښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کارت یې اخیستی وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بورډ جوړ شوی چې د مخکنیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب تر څنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یې یعنی لسی جلبولای که چېرته په چا باندې دوی حق او حقوق ولري دوی کولی شي چې همدغه بورډ ته مراجعه وکړي، خپل عریضه ورته ورکړي او جانبین په حضور داشت دی هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې د عالي شورا استازی هم ګډون لري خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسوي. بیا بورډ په دې باندې تصویب نه شي چې که چېرته څوک حق په جانبه بند وي د هغوی حقوق باید در سوار کشید.
خود ځینې نور افغان سیاستوال بیا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي، بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستوال شکریا بارکزی په دې اړه وایي:
طالبان چې راغی اول ویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و چې باندې څوک عفو کیږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکولو پروسه. زه نه پوهیږم که هغه افغانان چې هیڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي، نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغې ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفي وایي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي، سرتیری او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاورد را که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. دیگر مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه امنیت بولی. نو خوندیتوب څه معنی؟ که دوی رښتیا هم امنیت خوندي کړی وي، ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یوه وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دي فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تیر حکومت د کارکوونکو، سرتیرو او معترض نجونو څخه ډک دي.
د تیر زمري یا صد میاشتې په یو دیرشمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال لاګست میاشتې، د 2023 کال د جون تر دیرشمې نیټې د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 900 زیاتې قضیې ثبت شوي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل ساری نیونې، ځورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی و، خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د حکومتي بودیجې او د یونیسف په مالی مرستې د 15 ښوونځیو ترمیم پیل کړی دی. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د یونیسف او حکومت ګډه بودیجه 8 میلیون افغانۍ ده او په راتلونکو 15 میاشتو کې به د دې خوانځیو د ترمیم چاره پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په ولایت کې د خوانځیو وضعیت ودانه ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري، او اوس مهال د حکومت او یونیسف په مالی همکاري د 15 خوانځیو د ترمیم چاره پیل کړې دي. د یادې ادارې مشر مولوی تاج محمد مطمئن د ترمیم کېدونکو خوانځیو د شمیر او پرې د کېدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
و بابا مکاتب منګ د داخلي بودیجې نه عملاً تر کار لاندې لرو. د برګمټال لیسا، د سید شوادا مدرسه، اپ کامدیش کې هم نانګل دیوناسو لیسا او کامدیش زکور لیسې، څنګه په دواب کې دیوناسو لیسا او د دواب مختلط لیسا، نو دا ټول د داخلي بودیجې تر کار لاندې دي او ترمیماتي چارې 50% مخته تللې دي. د یونیسف په مالی ملاتړ او په هر ول سوال کې منګ دغه موسسې همکارۍ لاندې یو مکتب ترمیم لاندې دی.
هغه وای په ترمیم کې دونکو خوانځیو کې د نجونو په ګډون په زرګونه زده کوونکي زده کړې کوي، او دوی غواړي جنو او هلکانو ته د زده کړو خچا پیریال او زمينه چمتو کړي.
ټول کې دغه ترمیماتو کې تر 15 ملیون پورې داخلي بودیجه مصرفيږي، 3.5 ملیون پورې موسساتو بودیجه پکې مصرفو، 3 ملیون پورې موږ څکار دغه ترمیماتي برخې په نورستان کې لرو او نن چاري روان دي، او هغه مکاتب چې ترمیم ته اړتیا ولري هغه په اساسي ډول ورغو ترمیم کو تر څو زمونږ نوې نسل سالمه